کړیو کارونو خوي چیلنج هم را ته پیخته
ک وخت و نور مطالبم لرو پایله خبرونو کو محمد حدیث پردیس د تیرونه فرنګي خبرونه راوروي
د پوهان حبیب الرحمن حاله د علمی او فرهنګي خدمتونو په مناسبت سیمینار جوړ شو. دغه سیمینار د لړم د میاشتې په 9 نیټه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې د لیکوالو، فرهنګیانو، استادانو، د مرحوم حاله د شاګردانو او مینوالو په ګډون ترسره شو. د سیمینار په پیل کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام په فرهنګي چارو کې د جمهوری ریاست سلاکار اسدالله غزنفر لخوا ولوستل شو چې په یوې برخه کې داسې راغلي: پوهان حبیب الرحمن حاله یو عمر د افغانستان د فرهنګ د لوړولو په لاره کې په هلو ځلو او هڅو کې تیر کړی، د هیواد په علمي او روزنیزو ټولنې ستر حق لري. د په کابل پوهنتون کې د ژورنالیزم د استاد، د ادب د ارزښتناکې مجلې د مدیر، د خلکو د حقوقو د لارې د مبارز او د څو علمي اثارو د مؤلف او ژباړن په توګه د قدر وړ خدمتونه کړي دي. وروسته د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستې پوهنیارې سیدې مشکان مصطفوي د پوهان حاله د علمي او فرهنګي شخصیت په باره کې خبرې وکړې. دغه راز د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر طارق رشاد هم د مرحوم حاله پر ژوند خپل مقاله واوروله. پوهان حبیب الرحمن حاله د عبدالاحد زوی په 1311 هجري لمریز کال کې د کابل ولایت په میربچه کوټ ولسوالۍ کې زیږیدلی و. د زده کړو تر پای وروسته یې د کابل پوهنتون د استاد، د ادب مجلې د مسؤل مدیر او د کابل پوهنتون د خپرونو د مسؤل او نورې مهمې دندې ترسره کړې وې. حاله د 50 کلنۍ په عمر د روان کال د زمري د میاشتې په 24 نیټه پاسټرلیا کې وفات شو. روح دې خادوي. په خوست ولایت کې د پروژې باغ اړوند پارک د استاد حکیم تڼیوال په نامه ونومول شو. حکیم تڼیوال د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ د حصارک په کلي کې زیږیدلی و. لوړې زده کړې په آلمان کې کړې وې. تڼیوال د نورو دندو ترڅنګ په 2002 میلادي کال کې د خوست والی و. په 2004 میلادي کال کې د کانونو او صنایعو د وزیر په توګه وټاکل شو. تر وزارت وروسته د پکتیا ولایت والی شو. په هغو مراسمو کې چې په همدې مناسبت په خوست کې جوړ شوي و، د خوست د اطلاعات او فرهنګ محمد امین شاه الفت په خپلو خبرو کې ویل چې استاد تڼیوال د خوست نه بلکې د هیواد هستی وه چې زموږ ټولنې ته یې د علم په برخه کې ډیر څه په میراث پریښی دي. حکیم تڼیوال کله چې په پکتیا کې دنده ترسره کوله په یوې چاودنه کې ووژل شو. د لړم د میاشتې په 8 نیټه د زابل ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د دغه ولایت په شیخ متی علي لیسه کې د کتابتون درې ورځنی نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې چې په سلګونو کتابونه نندارې ته ایښي وو، ډېرو زده کوونکو د خبره کوله چې د زابل عامه کتابتون ته باید نوي کتابونه وپیرل شي. د زابل عامه کتابتون اوس شاوخوا 9000 کتابونه لري چې د مطالعې مینهوالې کم بولي.
د نومیالی قاری استاد برکت الله سلیم تر اوسه د شیرونو څلور ټولګي چاپ شوی دی. استاد په ورستو کلونو کې تر چاپ شوی شاعری ډیر شیرونه لیکلي دي. دی وایي اوس لیک شیرونه لیکم خو ښه لیکم. د استاد سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. استاد خبرونې ته ښه راغلاست، ستړي مسې.
سلامت اوسئ صاحب، الله مو په خیر لره.
استاد نن به ستاسو په ادبي فعالیتونو خبرې ولرو. د ستاسو مخکې څلور ټولګي د شعر چاپ سوي دي، له هغه وروسته مو شاعري کړې ده، خو زموږ دوستان به خبر نه وي چې استاد څومره شعرونه لیکلي دي.
سلامت اوسئ صاحب، که زه ووایم چې زه ادبي ټولګي لرم خو زه ځان د دې کار نه خارج ګڼم، ځکه چې دومره عظیم شاعران چې موجود دي او زه د هغوی په خوا کې ځان، یا د هغوی په قسم ځان، یا د هغوی پسې ځان شاعر وګڼم، فکر کوم چې ما د ځان پورې خندا کړې وي چې بیا به هم ووایم چې یو نابینا سړی په ادبیاتو کې څومره پیشرفت کولی شي. نو دا یو اثر د هغه محبت و چې ما د خپل وطن، د خلکو او د دې ملت سره چې نور علمي کارونه زما وو، د ادبیاتو په خوا کې هم ځان یو څه حساب کړ. یعنی زما هره ټولګه یو سلو 15 شعر لري او څلور ټولګې لرم، نور نو روانه ده.
او استاد، نو په دې حساب خو 400 شعرونه خو مو چاپ سوي دي.
بل څه
بو لدې 400 شعرونو علاوه مو چې شاعري کړې ده، دا به ټوله څومره سوي؟
ممکن 1500 شلو ته رسیږي.
او ماشاءالله. نو دا خو ډیره زیاته شاعري ده چې چاپ کړې مونږ ده. استاد تاسو شعرونه ټول په یاد دي؟ فرزند خپل اولی ټول کې
خپل شعرونه خو متبا اکثرا په یاد دي، او بیا بعض خام پاتې شي خو بیا يم چې څوک وایي نور فردونه زویلای شم. په دې خاطر باندې چې زه په اکثر محافلو کې قطعا اشتراک نه کوم، یا غوښتلم شوم نه یم او یا مې اشتراک نه دی کړی، نو چې زه کله خپل شعر لولم تازگی پیدا کیږي کنه، نو د دې پوجه چې جوړوم والته غورځوم نو بیا د یاد څخه وځي او بیا مشکل پیدا کوي. ولې بیا هم په دې باندې مې فکر کړی، اول د شعر په جوړولو کې په سیلابونو باندې، بیا د دې په مضمون کې، البته چې آیا دا به عام فهمه وي او که نه به وي، زما خبرې به اسې خبرې وي او که پیغام به لري، په دې مې ټولو باندې چې دغه کړی، نو په خپل هم یو څلوېښت کرت زفتی، نو څلوېښت کرت یو سبق څوک زفت کې تبه نه ذهن کې پاتې کېږي.
استاد څه تغیرات وینه په خپلو شعرونو کې دغه لومړۍ ټولګې بیا تر دې اوس شاعري پورې څه کړې موده؟
په دې کې شک نشته دی چې لومړني شعرونه اوسنۍ وته زما په نظر باندې چې ډېر ابتدایي وي، څکه په شعر کې نیمګړتیا نه وي، خو کله کله دغه په الفاظو کې او یا یې په محتوا د شعر چې هغه پیغام په ښه شکل خلکو ته ورسیږي، هغه ګورم چې کاشکې دا داسې وای.
ما منظور دا و چې د مضامینو له اړخه څه تغیرات پکې راغلي دي، یعنی تاسو هغه لومړنۍ شاعري په کومو کلونو کې شروع کړې؟
ممکن ما دا اتلس کلنۍ نه، نولس کلنۍ نه.
یعنی په مجموع کې څو کاله اوسو چې شعر لیکې؟
پنځه څلوېښت خوب شبه کېږي.
او دغه د پنځه څلوېښتو کلونو په موده کې مو د شعر په مضامینو کې څه تغیرات راغلي دي؟ یعنی په نوې ځواني کې مو کومو موضوعاتو ته ډېره توجه کوله، اوس کومو موضوعاتو ته ډېره توجه کوي؟
استاد ګرامي، شعر په وخت باندې هم تاثیر لري. په هغه وخت کې مونږ داسې شعرا درلوده چې مونږ به د هغوی شعر مطالعه کوو، نو ډېر کلاسیکو، ډېر به کلاسیکو، او په هغې کې به خپل هغه مضمون ښکاره پروت و. اوس داسې شعرونه دي چې شعر یې ډېر ښه دی، شعر به ډېر ښه خو مضمون نه لري، او که مضمون ولري لطف به وي. د دې په وجه باندې اوس مې رښتیا خبره وي، د دغسې وخت په شعرونو ته د سړي ظلم نه کېږي. یا خو داسې ده چې زه عمر مې پوخ شوی دی، دغسې شعرونه لکه ځوانانې چې ووایي ښه به نه راته ښکاري، خو د شعر په کارونو کې ډېر فرق راغلی چې تاسو په دې ډېر ښه پوهېږئ. شعر یو قسم بلې خواته تللی دی، نو د دې په وجه باندې زه په خپل شعر کې قصور وینم، او چې دا بیا جوړوم یې نو زه وایم چې باید ډېر مضبوط وي، چې بیا یې جوړ کړم تر یو حده، بیا وایم چې اوس خو داسې شعرونه څوک نه خوښوي، نو ضرورت یې څه دی؟
استاد په دې اوس وختو کې مو چې شعر لیکلی ده، دا کوم شعر ده؟ داسې تازه تازه چې مو لیکلی
نه پوهېږم، خو زه به داسې یو شعر درته ووایم چې تازه به وي.
مهرباني.
ژوندون هغه دی چې همیش د وسوسو سره وي، ژوندون هغه دی چې همیش د وسوسو سره وي، مینه هغه ده چې د زړه د درزېدو سره وي، منزل هغه دی چې روان وي د هدف په لورې، مرام هغه دی چې د نیکو ارادو سره وي، احساس هغه دی چې ناپاک نه وي پاکي ولري، تمیز هغه دی چې د حق د فیصلو سره وي، مین هغه دی چې خوخی او خندا نه پیژني، ژړا هغه ده چې د اوښکو د شیبو سره وي، ته کله ما ځنې تعبیر زما د مینې غواړې، اور خو په منځ کې وي رڼا یې د لمبو سره وي، راحت مې هیڅ نه دی لیدلی د بیلتون د لاسه، راحت مې هیڅ نه دی لیدلی د بیلتون د لاسه، مینې ستی کړمه روزگار می ده غمو سروی، مغرزان پریک ده چه روان وی ده غرز پلارو، مغرزان پریک ده چه روان وی ده غرز پلارو، ده حاجتمند و کار خطول ده نیموش پو سروی، زبرکت سلیم لطانا گیلمن نیما، خیسته گلون تل پخواکی د ازغو سره وی.
ډیر عالی استاد.
مهرباني
استاد، تر کوم کلونو پورې مو د سترګو دید وو او کارې کاو سترګو؟
ممکن څلوېخ، دوه څلوېخ، نهایت درې څلوېخ،
یعنی دا شلو کلونو په شاوخوا کې مو د سترګو دید کړ.
نو سه بالکل داسې ضرورت نه وو، ضرورت مې نه وو، دید مې کمزور و خو ضرورت نه وو چاته.
لنه وی شاعری سره استاد څه چل کوي څوک دراوروي خپل د رادیو غانو نه یاوري څه رقم کوي لده نو شیرونو نه څنګه خبريږي
زبدا سهار زو کوم چې کله هم ما شیر نه دی وردل زکه نه اورم چې شیر البته دانو د هر چا تبه ده کنه نو شیرونه خو استاد تاسو پويږي دا په نوې سلسله دي نشته وس هغه حافظ او نشته هغه رحمان نشته هغه خوشحال منظور دا ده چې اوس شیرونه چې زه ګورم لوت شوي دي نو د دې نه زه خوند نشم اخیستی شعر باید مستعار وي که نه په پرده کې وي هر هغه شی چې بسته وي او په کاغذ کې بند وي مثلا په کارتن کې وي خلک ورته وایي چې دغه بند کارتن راکه نو شعر هم چې په پرده کې وي زما په نظر او خپل مطلب حل کړی وي داسې حل کړی وي چې هغه طبیعت ته یو حیرانتیا وبخي طبیعت حیران کی چې شعر یعنی په داسې حالت کې جوړ شوی وي چې الفاظ د شعر وي او راز په پرده کې وي او مضمون یې ښکاره وي.
استاد د تلاوت او د قرآت په برخه کې مو ډېر شاګردان وروزل، د شعر په برخه کې مو شاګردان لرې؟
زه به داسې عرض درته وکړم چې زه اوسه پورې په ځان د شعر باور نه لرم، ځکه چې د شعر ډېر معزز ادبا او علما موجود دي، نو د دې په وجه باندې زه په خپله چې شاګردم شاګرد به څنګه تربیه کړم. او دا به درته ووایم چې په اوسنیو شاعرانو کې شاګردۍ ته ضرورت هم نشته، شاګردي خو به سابق داسې کسانو کوله چې هغوی به یوه زده کړه کړه. اوس خو تاسو ګورئ چې شعر د پخوانی حالت نه په څو قسمه باندې بلې خواته تغییر کړی، بدل شوی دی، بلې دومره اسانتیاوې پیدا شوي چې نوم یې شعر دی خو خبرې نورې. او شعر خو موږ او تاسې پخوا په بدیع البیان کې نور څه درلوده، خو فکر کوم چې بدیع البیان هم شاته غورځېدلی وي.
استاده تاسو چې له هېواده بهر ځئ معمولا د قرآت سیالۍ یا هلته داوري کوئ او په دغه ترتیب سره کله مو شعر هم لوستی ده په کوم له هېواده بهر چیرته؟
کاملا مشاعره راته جوړیږي، محفل راته جوړیږي د افغانانو لخوا په بعض ځایونو کې لکه په جرمنی کې لکه په لندن کې همداسې شوي. دې کې شک نشته دی ډېر بهترین شاعران راځي او د هغې ځایه ښه شاعران راشي شعرونه وایو، خو دغلته مې اشتراک نه دی کړی، نه پوهېږم چې څه وجه ده. زه مصروف یم که څوک زما د شعر یعنی زه چې اوس ګورم دا زما شعر ته زما ځکه امید او تمه نشته چې ما خپل شعر نشر ونه منتلی شو.
استاد داسې چې اکثر وخت تاسو هم مصروفه یاستئ، نو هغه د مصروفیت له وجې مو چې تاسو یې لرئ اکثر وخت شاید دغه شی هم د دې باعث سي. په هر حال استاده ډېر په کومو قالبونو کې شعر لیکئ؟ معمولا غزل لیکئ؟
زما چې خوښېږي صاحب غزل مې خوښېږي.
نو دا دومره شاعري چې مو کړې ده ټول غزلونه دي که نظمونه او داسې؟
زه به درته داسې ارزو کوم چې که یو نظم د بل سره مطالعه شي ما خو چې څومره ولید یو د بل پشانته نه دی، په شعر کې البته په نظم کې کنه، او غزل چې دی یو د بل پشانته دی. نو زه وایم چې که غزل و نه وایم نه باید چې په شعر کې اشتباه ونه کوم، دا خپل ځان ته وایم. د دې په وجه باندې نظم نشم لیکلی یا جوړولی.
مهرباني استاد یو بل غزل
په دیدن دې نه مړېږم، په دیدن دې نه مړېږم، څومره ښکلې دل ربایې دا دې زیم جادو کړی که تسترګه د سبایې. په هجران کې دې دردمن شم چې دې اووینم روغېږم، راته اووایه دلبره چې ته درد یې که دوایې. زړونه څنګه لمبه نشي چې خبرېږي دلحاله، زړونه څنګه لمبه نشي چې خبرېږي دلحاله، چې حیا ترې نه شرمېږي د هغه رنګه حیاې. هر سړی دې مجنون کړی در په در در پسې ګرځي، په لاس نه ورځې وچاته عجیبه غوندې لیلا یې. آرزوګانې مې ژوندۍ شي چې نظر وکړې د مهر، کله خواته رانږدې شي کله هسې نا آشنا یې. خفه نشې د زړه سره دا جواب په مینه راکړه، زه خو ستا پر مخ مین یم، وایه ته مین په چایې. برکت سلیم نوکر کرا د خپل در د نوکرانو. برکت سلیم نوکر کرا د خپل در د نوکرانو. که خدمت ته حاضر نشو بیا دې زړه چې هر څه وایې.
ډېر عالی استاد،
تشکر.
استاد څو اولادونه مو دي؟
زه 15 زامن لرم او 15 لورانه، البته د دوه کډونه.
څه کارونه کوي؟ په څه بوخت دي اولادونه مو؟
مکتب هم وایي او قران کریم هم مخکې وړي او زده کوي.
مننه استاد. یو نوی تازه شعر مو چې په دې کتاب کې نه وي په دې ټولګو کې مو دا سیو شیر مراوغوروي
دا وره د خصم پوخ یاد نوی کنيشته را سره او شیرونه می جوړ کړی دي. ډیر خې دي، کم جوړوم خو ډیر خې جوړوم. دا سینه دل کده درته می چویل
استاد. خو د دې اوریدونکو په تلوسه کم ټول نه په یاد و بر خیرات هو یاستین سید.
آشنا تا وایم چې بزه درته ګلې تراشم. آشنا تا وایم چې بزه درته ګلې تراشم. زنه درځم خود زړه د لاسه خولې تراشم.
الله ډیر عالی استاد.
سترګې مې اوښکې تویوي، سترګې مې اوښکې تویوي، خو قدر نه پیژنم. درپسې ګرځم لیونۍ داسې شیبې تراشم.
ډیره مننه استاده. کور مو ودان چې زحمت مو ویست رالی دلته سټوډیو ته. ډیره زیاته مننه.
مهرباني، خدای مکه مو. تشکر، سلامت اوسئ.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
وغمی تازل در روسی نامتو کیسه لیکوال انتوان چوخوف لنده کیسه لوستی ده. دا وایی دا در تاریخی سبکونو خورا ممتازه بیلگه ده. رازه ورطا غاق بشو.
گناهگار هر څوک چې د ماریا سپلانزانو می جادوګری د پټې د لوزای افشا کړي یا د هغې مړی محکمې ته راوړي یا یې ژوندی حاضره کاندي د خپلو ټولو ګناهونو د بخلو سند به ورکړی شي. دا اعلان د بارسلونا د اسقف او د شرعي د څلور قاضیانو لخوا شوی و. او دا هغه دوران دی چې د اسپانیا د تاریخ او بلکې د ټول بشری تاریخ لپاره یې د شرم داغ بلی شو. د بارسلونا د ښار ټول اوسیدونکي له دغه اعلان خبر شول او پلټنه پیل شوه. شپاړس تنه ښځې چې رنګ یې ماریا ته ورته و ونیول شوې. د ماریا کورنۍ خورا پریشانه وه. په هغه زمانه کې د خلکو د احمقانه باور و چې جادوګره که وغواړي خپله بڼه بدلولی شي، مانا دا چې شکل یې په تورې سپۍ یا تورې پیشو اوړي. خلکو ویل داسې ډیر شوي دي چې کله یو زناور په کوم ښکاري حمله کړې او ښکاري یې وربوز ورغوڅ کړی او د یادګار لپاره یې ساتلی دی، نو وربوز ناڅاپه د ښکاري د مېرمنې په وینو لړلې لاس په بڼه ظاهر شوی دی. د بارسلونا اوسیدونکو د ښار ټول تور سپي او پیشوګان وواشل، خو هیڅ سیوا حیوان د ماریا سپلانزا کومه نښه ظاهره نه کړه. د ماریا مور د اسپانیا وه او پلار یې چې سوداګري به یې کوله په خټه د بارسلونا فرانسوي و. د لرغونو فرانسویانو آزاد طبیعت او د اسپانیایي ملت مستي د ماریا په خټه کې اخلي و. دغسې مېرمنې خاص جذابیت لري. دې ښکلې هوښیارې پیغلې چې د اسپانیا والو غوندي د زړونو د غلا چلسته و او جنجالي ژوند یې نه خوښاوه. تر شل کلنۍ پورې خورا لږ ژړلی و. دا تر دې دمه د ماشومانو غوندې مسته ګرځېده. د زوکړې په شلم کال یې د بارسلونا له یوه زلمي ماړو سپلانزا سره واده وکړ. سپلانزا یو ښکلی تعلیم یافته زلمی و. میړه یې قسمونه کول چې که پوه شي چې ماریا ورسره خوشحاله نه ده ځان به ووشنی. خو د واده دویمه ورځ یې وه چې تقدیر هر څه بدل کړل. ماښام و، ماریا د مېړه له کوره راووته چې د پلار کره لاړه شي، خو لاره یې ورکه کړه. بارسلونا ډېر لوی ښار و او دلته ډېرو لږو ښځو له یوې مینې څخه بلې ته په اسانه لار موندلی شوی. ماریا په لاره کې یو ځل مهراهب ولید. پوښتنه یې ورنه وکړه، صاحبه د سنت مارک ورته به څنګه زما؟ راهب تم شو، دی ته یې په ځیر ځیر وکتل لکه په ژور فکر کې چې ډوب شوی وي. لمره دغه دم لوېدلی و او د سپوږمۍ یخې رڼا او د هغې سیوری د ماریا په ښکلي مخ لاس تېره و. بې ځایه نه ده چې شاعران د ښځو د توصیف په وخت سپوږمۍ یادوي. د ښځو ښکلا د سپوږمۍ په رڼا کې په زلونو زیاتېږي. د ماریا ګامونه چې به چټک شول، تورو زلفو به یې اوږې او ټټر ور وپوښل، او چې لاسونه به یې ټکري ته واروړل، مړوندونه به یې تر څنګلو پورې لوڅ شول. زلمی راهب ماریا مخاطبه کړه: په اولیاو قسم خورم چې ته جادوګرې یې، یقین مې دی جادوګرې یې. او بیا یې شونډې وخوځېدې، څه اوراد یې وویل: دغه سپی څه شو؟ دغه چې اوس مخکې یې زما مخکې منډې وهلې، سپی ځان ستا په شکل کړ، په خپله مې ولید. یقیني زه 25 کلن یم، خو په دا لږ عمر کې مې 50 جادوګرې موندلې دي. ته یې یو 50مه یې، زه اګوستین نومېږم. راهب له خپلو خبرو وروسته صلیب وویسته او لرې شو. ماریا د اګوستین نوم په خواله اورېدلی و. مور او پلار یې څو ځله د هغه کیسې ورته کړې وې چې په جادوګرو ښځو پسې یې بټې وهلې دي. اګوستین د ښځو د تحقیر او سپکاوي په اړه یو کتاب لیکلی، او په هغه کې یې ښکلي و چې له ښځې څخه د سړي زوکړه د سړي سپکاوی دی. څو سوه متره لرې ماریا دوه راهبان ولیدل چې دا څاري، او کله چې د یوې لویې دروازې مخې ته چې په تندي یې د لاتین غټ توری لیکل شوی و تیرېدله، څلورو سیاپوشو ته یې پام شول. دوی که څه هم د دې مخه ونه نیوله، خو د مور د کور تر دروازې ورپسې و. په دغو کسانو کې اګوستین هم لیدل کېده. درې ورځې وروسته یو په ظاهره مؤدب سیاپوش سړی چې بې له شکه د شرع قاضي و د ماریا خاوند سپلانزا ته ورغی، او پوی کړ چې ژر تر ژره اسقف ته ورشي. سپلانزا ځان اسقف ته ورساوه. هغه ورته وویل: ښځه د جادوګره ده. د سپلانزا رنګ والوت، اسقف زیاته کړه: خو د خدای شکر دی چې د یو داسې سړي په مرسته چې د علم غیب په زور خبیثه روحونه کشفوي له دې موضوع خبر شوم. دا ښځه په داسې حال کې چې ځان یې په تور سپي او بیرته ستا په ښځه بدلاوه لیدل شوې ده. سپلانزا حیران دریان و. په نیولې غا کې یې وویل: هغه؟ هغه زما ښځه ده، څه بل څه نه ده. اسقف ورته وویل: دا ښځه هیڅ وخت د یوه عیسوي سړي میرمن کیدلای نه شي، ځکه چې له شیطانه سره یې واده کړی دی. کمبخته، ته نه یې خبر، ته هغې خبیثو روحونو ته تسلیم کړی یې. کور ته لاړ شه او سمدستي دغه ښځه دلته حاضره کړه. اسقف ډیر عالم او فاضل سړی و. هغه وویل: د ښځې کلمه په اصل کې د لاتین ژبې له فمینا څخه استخراج شوې ده، او فمینا یوه مرکبه کلمه ده چې مینای هماغه مینوس دی، او مینوس په لغت کې د فقدان او نشتوالي معنی لري، او ناچی د فمینا اوله برخه ده. په لاتین ژبه کې د ایمان د کلمې اول حرف دی، او نتیجه دا شوه چې ښځه یعنی بی ایمانه. د سپلانزا په بدن کې وینه وچه شوه. د اسقف له کوټې ووت، او د لاس ګوتې له تندي راتاو کړې. هغه به اوس د ماریا بی ګناهی څنګه ثابتوله؟ دا به چا منله چې راهب غلط شوی دی؟ نور نو د بارسلونا ګردو خلکو منلی و چې ماریا جادوګره ده. په کم عقلو خلکو باندې د چټیاتو منل ډیر اسانه کار دی، او په اسپانیا کې خو داسې سړی نه و چې د بې عقلۍ باد دی نه وي ورباندې لګېدلی. د سپلانزا پلار چې ډاکټر و، د ژوند په وروستیو ورځو شپو کې خپل زوی ته ویلي و چې زویا، د اسپانیا په خلکو هیڅ وخت حساب مه کوه، دوی ډیر ساده ګان دي، د دوی عقیده په یوه غیران هم نه ارزي. البته سپلانزا هم د خپل وطنوالو غوندې عقاید لرل، خو د اسقف دغه خبره یې زړه ته نه لوېدله. د خپل خزه پوره پیژندله او یقین یې و چې خزی وازی حق وخت جادوګری کیږي چې بوډی شي. سپلانزا کور ته ورغی او خپلې میرمنې ته یې وویل، ماریا راهبان غواړي تا اور ته واچوي، دوی وایي ته جادوګر یې. ما ته یې امر کړی دی چې ور ودې سپارم، اوس خبره واوره، که په رښتیا جادوګر یې خدای دې پرده وکړه، له ځانه توره پیشو جوړه کړه او له دې ځایه ځان وباسه. خو که ستا په نفس کې شیطانی روح نه وي، زه به دې هیڅکله راهبانو ته ونه سپارم. هغوی دې غاړې ته رسۍ در اچوي او تر هغو دې خوب ته نه پرېږدي چې په دروغو اعتراف وکړي. نو که په رښتیا ساحره یې، پښې سپکې کړه. خو ماریا نه وتښتېده، نه توره پیشو شوه، یوازې یې په مخ اوښکې رامات شوې او دعا ته یې لاسونه اوچت کړل. خاوند یې مخ ور واړاوه، ویې ویل، ګرانې، پلار مې راته ویلي وو چې په ډېر لنډ وخت کې داسې زمانه را رسیږي چې خلک به په هغه چا پورې خاندي چې په کوډو او جادو عقیده لري. پلار مې ملحد و، له خدایه منکر و، خو صادق سړی و. نو تر هغه وخته پورې ځان چیرته پټ کړی. دا کار ګران نه دی، زما د ورور کریستوفر بیړۍ په بندر کې ولاړه ده، زه به دې پکې پټه کړم. ته به تر هغه وخته پورې چې زما پلار یې اټکل کړی دی ځان چاته نه ښکاره کوي. پلار مې په ټینګه ویل چې هغه وخت ډېر رالنډ دی. په هغه شپه ماریا د بیړۍ په یوه پټ ځای کې د سمندر مستو څپو ته غوږ نیولی و. له یخنۍ پوړېدله او د هغه وخت د رارسېدو ارمان یې کاوه چې خو سر یې ویلي و چې را روان دی. اسقف سپلانزا ور وغوښت او ورته ویې ویل، ښځه دې چیرته ده؟ ده ځواب ورکړ، له ځانه یې توره پیشو جوړه کړه او راڅخه وتښتېده. اسقف ورته وویل، اوس خو دې یقین شو چې ما سم قیاس کړی و. په هر حال پروا نه کوي، پیدا به یې کړو. اګوستین ډېر تکړه سړی دی، اوس ځه، خو احتیاط کوه چې بیا له کومې جادوګرې سره واده ونه کړې. کله ناکله د جادوګرو ښځو خبیس روحونه د خپلو میړونو د روح په خپلولو پیل وکاندي. تیر کال مجبور شوم، یو ډیر مؤمن کاتولیک چې خپلې ښځې روح ورتبا کړی و په اور کې واچوم. د کمبخت نه غوښتل چې خپل نفس شیاطینو ته وسپاري، خو دا کانه ور وشوه. اوس نو زه خدای دې مل شم. ماریا ډیر وخت په بیړۍ کې تیر کړ. سپلانزا به یې هر شپه حال اخیست او اړتیاوې به یې ور پوره کولې. میاشتې واوښتې، خو هغه وخت رانغی چې ماریا ورته په تمه وه. د سپلانزا پلار دروغ نه ویل، مګر د خرافاتو ریښې ډېرې ژورې وې. په لنډ وخت کې چیرته وچېدې؟ ماریا د ولاړې بیړۍ په منځ کې په پټ ژوند اموخته شوه. په راهبانو یې ملنډې وهلې، هغوی به یې تور کارغان بلل. کریستوفر به ویل چې بیړۍ له خیره سره جوړه شي، ماریا به لرې وطنونو ته ولیږو او هلته به د اسپانیا له خرافاتو بېغمه ژوند کوي. خو نصیب بله پېښه کړه. په ښار کې د اسقف اعلان چې په هر چارسو کې لګېدلی و د سپلانزا په ذهن باندې تاثیر وکړ. د اسقف لخوا د ټولو ګناهونو د بخلو خبرې نور فکرونه ور پیدا کړل. دا چې د سړي ټول ګناهونه وبخل شي څومره ښه خبره ده. سپلانزا چې ځان یو لوی ګناهګار ګاڼه، سړه سا وویسته. د یوه داسې ګناه کړې وه چې د هغې له کبله ګڼ کاتولیکان په دار شوي او یا خورا ربړېدلي وو. سپلانزا د خپلې نوې ځوانۍ عمر په تولیدو کې چې د جادوګرو او کیمیاګرو ځاله وه تېره کړې وه. په 12مه او 14مه میلادي پیړۍ کې هلته د اروپا تر بل هر ځای زیات د ریاضیاتو پوهه غوړېدلې وه او د اسپانیا د خلکو عقیده وه چې د جادو او ریاضیاتو په منځ کې ډېر واټن نشته. سپلانزا له خپله پلاره مداري توپ زده کړی وو او عجیب عجیب طبي بوټي او د حیواناتو کولمې مولمې یې راغونډې کړې وې. یو ځل یې چې په اوکلۍ کې تشی میده کول، ناڅاپه یوه شغله پیدا شوې وه او شیطان یې لیدلی و چې د تاویدونکو شنو شغلو په بڼه الوتې وم، په تولیدو کې د د ژوند په دغه شیطانی چارو لړلې وم. د پلار له وفات وروسته یې تولیدو پریښوده او څو موده پس یې د خپلو شیطانی کارونو په خاطر د پښیمانۍ ژور احساس وکړ. یو ځل یو بوډا او عالم راهب تر غوږ ورتېره کړې وه چې ګناهونه یې د سیوري غوندې ورپسې دي او خلاصون ورڅخه یوازې هغه وخت کیدونکی دی چې یو ډیر لوی د خیر کار وکاندي. سپلانزا د دوزخ له اوره د ژغورېدو او د ځان د بچولو په خاطر هر کار ته تیار وو. د بله ځانه سره ویل چې د تجارت له کاروباره کله وزګار شم، د بزرګانو ولیانو زیارتونو ته به لوڅې پښې ځم او پوره نیمه شتمني به مې بخم. کله چې اوس دغه اعلان لوست په زړه کې ورتېره شوه، کمی ماریا خزانه وای اسقف ته مې سپارله. دغه فکر چې بس د یوې خبرې په کولو یې ګناوې پاکېدلې له ذهنه نه ووت. په سپلنزا باندې ماریا د ایمان غوندې ګرانه وه، خو له یوې ښځې سره دومره ډېره مینه هغه چاره وه چې راهبانو ورته پسپکه کتل او لعنت یې ورباندې وایه. د د ښار په دیوالونو باندې د لګېدلي اعلان خبره له خپل ورور کریستوفر سره وکړه. هغه ورته وویل دا ښځه که جادوګره وی بیا یې سپارل په کار وو. د ګناهونو بخل کېدل هم ډېر خوند لري. من کولی شو د هغې تر مرګه صبر وکړو، بیا به یې مړی دغو تورو کارغانو ته ورکړو. دغسې چې وشي بده نه ده که څنګه؟ دوی دې بیا د هغې مړی وسوځوي. مړی خو بیا په خوږو نه پوهېږي. سپلانزا وویل ګمان نه کوم ماریا ډېر ژوند وکړي، که داسې وشول موږ به هم له ګناهونو پاک شو. کریستوفر په کټ کټ وخندل او لاس یې د ورور په اوږه کېښود. سپلانزا په فکر کې ډوب شو او له ځانه سره یې وویل دا نو معلومه نه ده چې اول به زه مرم که دا که مې ښځنه وای ولا ورکړې به مې وه. څو ورځې وروسته چې سپلانزا د بیړۍ په دړو قدم وهه، له ځانه سره یې وویل اوس کاشکې عمرې ژوندۍ خو یې په ګوتو نه شم ورکولی. زړه مې نه مني، خو کمره شوه مړی به یې دغو تورو لعنتي کارغانو ته وسپارم او بیا به یې له ګریوانونه ونیسم چې ګناوې مې راوبخي. دغه احمق په همدې فکرونو کې و چې ناڅاپه یې یوه ورځ خپله ښځه په زهرو ووژله. د ماریا جنازه یې د شرعي قاضیانو ته یووړه او هغوی د اور لمبو ته وسپارله. هله بیا راهبانو د طب او هغه علم چې وروسته یې نوم کیمیا شو د زده کړې ټولې ګناوې سپلانزا ته ور وبخلې. اسقف د کار وستایه او خپل یو تالیف کړی کتاب یې ورته ډالۍ کړ. په دې کتاب کې راغلی و چې شیطان د تکو تورو ویښتو میرمنې تسخیروي، او دا ځکه چې تور د شیطان رنګ دی.
نامتو سندرغاړي آرون پاچا د نن څخه 25 کاله مخکې خپل لومړني و نری فعالیتونه پیل کړل. اوږد مزل یې وکړ او دا له پیچمو او کږلیچونو ډکه لارې کچ کړه. پاچا د عمر ډېرې شیرینې شېبې هنر ته وبخلې، لارې وایسته او بیا ډېر نور د ده په پله روان شول. سندرې وبللې، خاطرې شوې، پر زړونو او ذهنونو وشرنګېدې. پاچا وایي دا ډیوه به بله ساتم، غواړم نوي کارونه مې تر پخوا متفاوت وي. زموږ همکار ذبیح الله مومن د پاچا د هنري ژوند په اړه رپورټ لري، پام مو ورته راړوم.
دادا هارون پاچا پدر راخ خو کې اګنيز دی 25 کال مخکې ویلې ته پی دی چې تر دونی مولسې زروست لا هم مینوار لري او هر ورځ په لارو کوسو حجرو ډیرو موټرو او میوزیک سنټرو کې په میناوري او ورته وغوږوي. هارون پاشا د پښتو هنر او موسیقۍ هغه یاد او تلپاتې نوم دی چې کله پر 1992 میلادي کال د لومړي ځل لپاره د تلویزیون پر پرده راڅرګند شو، په خپل ځانګړي جدید انداز او جذبي رنګ کې غزلې او ټپې وویلې، نو د پښتو موسیقۍ د مینهوالو پام یې ځان ته واړاوه او پر لر او بر کې د ځلانده هنر پلوشې خورې شوې. پاچا هغه مهال په پېښور پوهنتون کې لوړې زده کړې کولې، خو له پښتو موسیقۍ سره مینه د ډکر تر اوویست. په ډېر لږ وخت کې په لر او بر کې لکونه مینهوال پیدا کړل او د پښتو د ښې او معیاري موسیقۍ د مینهوالو پر زړونو یې بادشاهي پیل کړه. فغلی پاچا نه یوازې دا چې پښتو موسیقۍ ته نوی رنګ ورکړ، بلکې تر خیال محمد او گلزار عالم وروسته لومړنی سندرغاړی و چې معیاري شاعري دود کړه، پر پښتو موسیقۍ خور بازاري رنګ تر ډېره لرې کړ او د معیاري موسیقۍ د مینهوالو تنده یې ماته کړه. نوموړی د خپل هنري سفر له پیله د ښې او معیاري موسیقۍ پلوی و، همدا لامل چې په خپل لومړني البم د رنګونو ماښام کې د پښتونخوا د نامتو شاعرانو لکه رحمت شاه سایل، ډاکټر اسرار، اکرام الله ګران، اکبر سیال او اندیر شمس القمر غزل انتخاب کړې او بیا وروسته دا معیار تر ډېره روان وساته. تاج د نورو سندرغاړو په پرتله د هارون پاچا په هنر کې څه ځانګړتیا وه؟ لیکوال او شاعر عارف تبسم په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي،
د هارون پاچا ځانګړنې که دا درته ووایم چې بې شمېره دي، نو دا به مبالغه نه وي. ولې د هغه تر ټولو لویه ځانګړنه خو د هغوی هغه جادوګر غږ دی چې هغه په لکونو کروڑونو پښتنو په زړونو کې خپل ځای پیدا کړی دی. چې هارون پاچا د موسیقۍ په میدان کې د 25 کاله پوره کړی دی، هغه ډېر نوي نوي شی په موسیقۍ کې اضافه کړې ده. هغه که د ټپو ته یو عروج ته رسول وي او د ټپو نوي نوي طرزونه مخته راوړل وي، هغه که د یو بهترینې شاعري انتخاب وي او هغه که د هغوی هغه کمپوزونه وي چې هغه له هر چا څخه جلا دي، نو زما په خیال باندې هارون پاچا د ډېرو زیاتو سندرغاړو ډېرې زیاتې ځانګړنې لري.
هارون پاچا ولې په دومره لږ وخت کې پر پښتو موسیقۍ بادشاهي پیل کړه او زرګونه مینهوال یې وموندل؟ د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسد دانش لامل دغه ښه انتخاب او د ډېرې موسیقۍ پر ځای ښې او معیاري موسیقۍ ته لومړیتوب او د ډېرو مینهوالو پر ځای پر معیاري او باذوقه مینهوالو حساب بولي. ښاغلی دانش له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، د هارون پاچا موسیقۍ او انتخاب په نوي کول کې له ښې او معیاري شاعرۍ سره مینه پیدا کړه او د شاعرۍ او شعر بازاري هم وغوړاوه.
هارون پاچا واقعا چې په پښتو موسیقۍ کې یو بدلون راوسته. خټې کې ته چې پام وکړه، هغه دا و چې ښه او معیاري شاعري ده وویلې، د مبتذلو شعرونو نه ځان وساته. اوس کوم نوي ځوانان راټوکېدلي دي، ډېر ښه شعرونه وایي. په دې کې حتما د هارون پاچا د تشویق یو لاس شته دی، ځکه چې د هارون پاچا موسیقي که ښه نه وای نو خلکو نه خوښولی. د هارون پاچا دومره قدر په ټولنه کې نه وای شوی، د ښه شعر قدر نه وای شوی، خلک نه تشویقېدل ښه شعر ته. دا ځوانان چې ډېری چې ښه شعرونه وایي، زه فکر کوم یو څه خو ولې نه، د دوی د مطالعې او د دوی د پوهې دا توم نه او مالګه به پکې وي، خو د دې سره سره د یو څه زه د هارون پاچا لاس هم پکې وي. شلخوا پښتو موسیقۍ ته د معیاري او نوي رنګ ورکولو یو ګټه دا هم شوه چې د ډګر نو سندرغاړو د هغه پر پل پل کې خود او هڅه یې وکړه چې دوی هم خپل هنر د معیاري شاعرۍ په ګاڼه ښکلی کړي.
د پښتو موسیقي د روان بهر یو وتل سندرغړی کرن خان چې ځان د هارون بچا شاګرد یادوي. هم دې ټکو ته په اشاره د خاغلی بچا د هنر د 15 کلن سفر ډیر کامیاب او نو وختونو ډک بولی. کرن خان وای هارون بچا فکری او شوري موسیقي کړي، د پښتون قام په فکری او شوري وده کې پراخوند اخیستي، او په خبره چې د پښتون قام د ولسي بیدارۍ په لړ کې باندې خاغلی بچا د خدمت تر ډیره ژوندې او یاد وي. خاغلی کرن په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي،
په دغه 15 کال کې هارون بچا بلا نوښتونه وکړل. په هغه کې اولنۍ نوښت خدا ده چې ټپه زموږ سره په یو دوه درې اندازونو هغه د په لسګونو اندازونو کې ولس ته معرفي کړل. بل دا چې نوي هنرمندان د هارون بچا د هنر نه دومره متاثر دي چې هر سړی کې څه نه څه رنگ د هارون بچا شته، او په جدیدو یا په دې نوي کول کې هارون بچا د موسیقۍ یو ستن ده، او د هارون بچا د 15 کلن هنري سفر ته موږ په درنن نظر ګورو. مبارکي ورته وکړو.
مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جو زندگی دا خار کے روان چنے مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جو زندگی دا خار کے روان
لون له سب دنوي ميلادي کال راځي تر دې د مده هارون بچا نن سي نه حاصل وخت البومونه بازار ته راوتی چې ټوله د مينوالو له توت هر کلی سره مخ او په ډېر لږ وخت کې نایاب شوی دی. خغلی بچا له ازادي رادیو سره په خبرو کې خپل مينوالو ته زیری ورکړ چې د خپل هنري سفر 50 البوم ګل رنگ هم تیار دی، او په نږدې راتلونکي کې به د مينوالو لاسونه خپل کړي. نوموړی پښتو موسیقي ته ورکړي کلونه خدمت بولي او خپل 15 کلن هنري سفر په دې ډول ارزوي.
زه تاسو ته رښتیا خبرو کوم چې داسې فکر نه کوم چې ماګنې په دې کلونو کې کوم ډېر غټ کار کړی وي. کاش کې کړی مې وي. ما په خپل هم ویاړ کولی شوی. زما څومره چې اوریدونکي دي، زما د موسیقي مینوال دي، نو زه د ټولو نه ډېره زیاته مننه کوم. زما دغه ډېر مات ګډ کار ته هم درانه کتلي دي، او ماته په دغه ترڅ کې ډاډ او حوصله راکړې ده تر څو زه نور هم په دغه برخه کې کار وکړم.
جانان کنو د ټولو لس جانان بشه جانان 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 جانان
خغلی بچا همدا شان خپل پښتانه مینوال ستای چې ښه او معیاري موسیقي و نازوله، او نوموړي ته یې هغه څه ورکړل چې تمه یې نه لرله. هارون بچا هیله وښوده چې د پښتو موسیقي خدمت به روان ساتي، او له دې لارې به د ورځپلو پښتنو د فکري ودې او د هغې پر شونډو د مسکا پر خپرولو کې ونډه اخلي.
خپل هڅې به مې تر خپله وسه جاري او ساري وي چې د پښتو موسیقۍ په ډګر کې نور هم کار وکړم. او اوس خو راته لا هم ګرانه شوه چونده زما 15 کاله پکې یاد شو، نو اوس باید نور داسې کار وکړم چې هغه تر دې زما د کړیو کارونو ښه وي. چیلنج هم راته راپېښ دی، خو د ملګرو د مینهوالو دعاګانې او د دغه مینه چې راسره وي، نو زه هیله من یم چې یو څه ښه کار به وکړی شم.
لس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان جانان janan 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 شور کی زنی زنی آواز سنا.